توصیه کیږي چې هغه اجرا
فور مودن. ډیره زیاته مننه خغلی اسلامي لدې چې په خبرونه کې مګډون وکړ. از شما هم بسیار زیات تشکر. تا برنامه آینده خدا نگهدار.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه اکرام الله اکرام او زما تخنیکی ملګری عبید الله عبید مو پدی یو ساته خبرونه کې هرکلی کوو. هیله ده روغ اوسې. او چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ننګرهار حسکی مینې ولسوالۍ ته تللی، چرته چې د تیری جمعې په ورځ یوې خونړۍ چاودنې چې نویت یې لا هم نه دی معلوم لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. دا به هم واورئ چې اروپایي ټولنه غواړي هر څه ژر باید د افغانستان د سولې خبرې بیرته پیل شي. په دې خبرونه دوهمه نیمایي د انصاف په لټه کې او د ورکو شویو عزیزانو خبرونه ته ځانګړي شوی. هله دا هم را سره واوري. خو په پایل کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لرو چې احمد تکل برابر کړي.
السلام علیکم. په پایل کې د خبرونو سرلیکونه، ولسمشر اشرف غنی نن حسکی مینې ولسوالۍ ته ولاړ، څو د جمعې ورځې په حمله کې له زیانمنو لسګونه کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر په یو ناڅاپي سفر کابل ته رسیدلی او په کشمیر کې د پاکستانی او هندي ځواکونو په نښته کې لږ تر لږه اووه کسان وژل شوي دي. بشپړ خبرونه. ولسمشر اشرف غنی نن د ننګرهار ولایت حسکی مینې ولسوالۍ ته ولاړ او هلته یې د جمعې د ورځې په چاودنه کې د وژل شویو او ټپیانو له کورنیو سره غم شریکي وکړه. ولسمشر غنی د جودرې کلي خلکو ته وویل چې دا برید د بشریت، اسلامیت، افغانیت او پښتونولۍ پر ضد شوی دی او ژمنه یې وکړه چې له عاملانو سره به حساب کتاب وشي. ولسمشر غنی همداراز په سیمه کې د رغنیزو چارو د چټکولو ژمنه وکړه او ویل چې د شینوارو په شپږو ولسوالیو کې به د آبادۍ او د امنیت د ټینګښت لپاره پروګرام جوړ شي، څو له دې سره د داعش ډلې او طالبانو جرړې له دې ولسوالیو ووزي. په همدې حال کې د ننګرهار د ولی ویاند وایي چې تر اوسه هم په جودره کې د چاودنې د څرنګوالي جزئیات نه دي روښانه شوي. عطاالله خوږیانی نن ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې اړه څېړنې پیل شوي دي.
د پیښې نویت روښانه ډول نه دی معلوم، ځکه چت پرې وتی هغوی ډېر نښې هلته نه معلومېږي. ځینې معلومات ښایي چې ځان مرګ بریدګرد دی لمونځ کوونکو په منځ کې نظام پورې تړلو چاودنو په توګه چاودنه ورکړي، او ځینې معلومات ښایي چې دوه ځای پر ځای شوو میانونو چاودنه کړي.
د هسکې مینې د جودرې کلي په جومات کې د جمعې د لمانځه پر مهال چاودنه کې درې اویا کسان ووژل شول چې اووه ویشت یې زده کوونکي وو. په دې چاودنه کې لسګونه نور کسان هم ټپیان شوي. د اسلامي همکارۍ سازمان په ګډون د نړۍ ګڼ شمېر مؤسسو او دولتونو د هسکې مینې خونړۍ پیښه غندلې. یوناما نن د دوهم ځل لپاره یوه خبرپاڼه خپره کړه او ویلي دي چې پر جومات برید په هیڅ صورت د توجیه وړ نه دی. په خبرپاڼه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي تادامیچی یا ماماتو لقول ویل شوی چې د دې برید عملان باید محکمې ته راکاږل شي او ځواب ووایي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر نن په یو ناڅاپي سفر کابل ته ورسید. ټاکل شوی چې اسپر به له ولسمشر اشرف غنی او نورو افغان چارواکو سره وګوري. اسپر به همداراز په افغانستان کې له ډیره امریکایي پوځیانو سره هم وګوري. دا افغانستان ته د امریکا د دفاع وزیر په توګه د اسپر لومړنی سفر دی. په دې اړه تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. د هلمند امنیتی چارواکي وایي په تیره یوه میاشت کې 115 وسلوالو مخالفینو ته د افغان ځواکونو په عملیاتو کې مرګ ژوبله اوښتي. د هلمند امنیت قمندان سمونمل حسام الدین هلمندي نن خبریالانو ته وویل چې په نادلي، ناوې، نهر سراج او ګرمسیر ولسوالیو کې د افغان ځواکونو په تصفیوي عملیاتو کې 90 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي او 24 نور ټپیان دي. لازادې رادیو خبرونه اوري. راپورونه وایي چې په کشمیر کې د پاکستانی او هندي ځواکونو په نښته کې لږ تر لږه څلور ملکي وګړي او درې سرتیري وژل شوي دي. له دواړو خواوو څخه بیلابیل رارسېدلي راپورونه وایي چې ښایي د تېرې شپې په دې نښته کې د تلفاتو شمیر زیات شي. د پاکستان د پوځ ویان تورن جنرال آصف غفور نن پر ټویټر په یو بیان کې د دې حملې پړه پر هند اچولې. ویلي دي چې د هیواد د کنټرول د کرښې له بلې غاړې د توپچي ډزې وکړي چې هدف یې په امدی ډول د ملکیانو په نخښه کول وو. جنرال غفور زیاتوی چې پاکستانی سرتیرو په ځوابي ډزو نه هندي سرتیری ټپیان کړی دی. د اروپای شورا مشر ډونالد ټاسک وایي له اروپایي ټولنې د برتانیا په وتو کې د ځنډ په اړه د برتانیا د حکومت د رسمي غوښتنې په مسله کې د دې ټولنې له مشرانو سره سلا مشورې کوي. د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن د یوې لایحې له مخې اړ شو چې له اروپایي ټولنې د برتانیا په وتلو یا بریکزټ کې د درې میاشتنی ځنډ غوښتنه وکړي. د برتانیا پارلمان پرون په یوه استثنایي غونډه کې د 306 منفي رایو پر وړاندې په 322 موافق رایو د بریکزټ پر ضد رایه ورکړه. جانسن په جولای میاشت کې د صدر اعظم په توګه له دې ژمنې سره په کار پیل وکړ چې برتانیا به د رواني اکتوبر میاشتې تر 1.5 نیټې پورې له اروپایي ټولنې باسي. ډونالډ ټاسک پرون پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې له جانسن سره د پارلمان له رایې وروسته خبرې وکړې او زیاته کړه چې اوس دای د برتانیا د حکومت د رسمي غوښتنې په انتظار دی. او زرګونو ته کسانو په پاریس او د جرمني په څو ښارونو کې د سوریې په شمال کې د ترکیې د پوځي عملیاتو په اعتراض کې مظاهرې وکړې. په کولن ښار کې د پرونی لاریون تنظیمونکو د جرمني له حکومت وغوښتل چې یوازې پر انتقاد بسنه ونه کړي او د ترکیې د پوځي عملیاتو پر ضد کوټلي ګامونه واخلي. د دوی په وینا د جرمني حکومت باید د ملګرو ملتونو له امنیت شورا وغواړي چې پر ترکیې فشار راوړي. د همبورګ، برلین، شتوتګارت او فرانکفورت په ګډون د جرمني په نورو ښارونو کې د 4.5 زره کسانو په ګډون لاریونونه وشول. د فرانسې په پلازمینه پاریس کې هم نږدې 1000 تنو مظاهراتچیانو د سوریې په شمال کې د ترکیې حمله وغندلې.
نوغکل آزادی رادیو نا اوری درنو دوستانو احمد تکل او چې د سات مهم کورنیو بهرنی خبرونه یې وړاندې کړل. دا آزادی رادیو د چې د اف ام په 0.15 او منځنۍ چپا 12.9 په ټول افغانستان او سیمه کې رڼا اوریدل کیږي. وړاندې اوري چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ننګرهار حسکی مینې د جودري سیمه ته تللې. دا هغه سیمه ده چې د تیرې جمعې پورس پکې د لمانځه پر مهال یې وی خونړۍ چاودنې له اویاو ډیر المنسکون کې ووجل. ښاغلی غنی د سیمه خلکو ته په یو غونډه کې ویل
ملی او بنگلی سویه یا فاجعه دا خط باید پلاس واخلو.
بل خوادل ته په کابل کې د بشري حقوقو د فعالانو بنسټ د حس کمینه پر دغه مسجد ورسته برید جنگي جنایت او د بشريت خلاف غنل او د عاملینو مجازات ته غوښتل دي.
شناسایی محاکمه علنی و مجازات عاملین این جنایات. حکومت از قربانیان ملکی و خانواده هایشان باید حمایت های لازم نماید. دولت جدا و پالیسی های محافظت از افراد ملکی.
پروانه خبرونه کې د هم اوري چې اروپای ټولنه غواړي هر څه ژر باید د افغانستان د سولې خبري بیرته پیل شي. دغه شان د افغانستان د ولسمشري په انتخاباتو کې د سولې او اسلامي عدالت د انتخاباتي ټیم کاندید ګلبدین حکمتیار وایي د جمهوریت ریاست انتخابات دوهم پړاو ته ځي.
طبیعي انتخابات میره به دور دوم و دور دوم انتخابات هم در زمستان برگزار نخواهد شد. باید بره به بهار سال آینده. در این فرصت ما به یک حکومت موقت ضرورت
داریم. روسا پور دغه معلومه نه ده چې تاکن دویم پړاو ته ځي کنه، ځکه تر دې دمه پورې تصفیه نه ده ترسره شوې او معلومه نه ده.
خو د انتخابات خپلواک کمیسون مرستیال وایي زبی سعادت د ښاغلي حکمتیار دغه څرګندونې رد کړې دي. زمونږ غږ له ازادي راډیو نه اوري درنو دوستانو، لکه څنګه مو چې وړاندې واوریدل افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د ننګرهار ولایت د هسکی مینې ولسوالۍ د جودري سیمې ته تللی او په دغه سیمه کې د تیرې جمعې په ورځ د جمعې د لمانځه پر مهال باندې په یو مسجد کې خونړې حمله وشو، البته په لمنسکون کو باندې او در پورنو پاساس په دغه پیخ کې تر دریا بیا لمنسکون کې وجل شو او تر 15 نور ټپیان شو. ولسمشر محمد اشرف غنی نن د غسیمې تتللی او ورسره پلاوی، او په دې پلاوی کې د امنیت شورا مشر ډاکټر حمد الله محب، د مشرانو جرګې رئیس، د ولسی جرګې لمړی مرستیال او نور چارواکي هم ورسره په دغه سفر کې ملګری وو. ولسمشر د سیمې خلکو سره بلابلې ژمنې کړې د امنیت راوستو په برخه کې، هم د شان د اقتصادي پروژو د پلي کېدو په برخه کې، دا چې دغه ژمنې څه دي او په دغه سفر کې نور څه ویل شوي دي په بلابلو غونډو کې. روحلا انوري له سیمې دا راپور برابر کړی.
ولسمشر غنی نن د ننګرهار هسکې مین ولسوالۍ ته سفر وکړ. هلته یې د جمعې ورځې په 14 کې د وژل شوو او ټپیانو کورنیو سره غم شریکي وکړه. وی ویل ستاسو غم زما غم دی او د دې 14 عاملین به لمنځه وړي.
یاو فاجا دا خلق باید پلاس واخلو او دا خلق باید جهنم تبولی کو او جهنم تبیلی کو انشاءالله دانا.
هغه په خپل خبرو کې ویل دغه 14 چې چا کړي او یې ورسره همکاري کړي د ټولو اسلامي بشري او افغاني وصولو خلاف کار کړي او دوی په کلکه غندي.
دا وړه خبره نه، دا یو وړه کلی کې یو حادثه نه و، دا د بشریت په مقابل کې، د انسانیت په مقابل کې، د اسلامیت په مقابل کې، د افغانیت په مقابل کې او د پښتنیت په مقابل کې یو شنی عمل او موږ ټول غندو.
قومي مشرانو په خپل ویناو کې له ولسمشر وغوښتل چې باید د شینوارو ولسوالیو کې د امنیت د ټینګښت، د خونځې او تعمیرونو جوړولو، د سخلو پاک اوبو او د روغتي اسانتیاو په برابرولو کې همکاري وکړي. خاغلی غنی ویل د شینوارو شپږو ولسوالیو کې به د آبادۍ او دلته د امنیت د ټینګښت لپاره یو کوټلې پروګرام جوړ کړي چې ورسره به د داعش او طالبانو جرړې له دغو ولسوالیو وباسي.
خاص ہدایت سے زر تر زر دو سر کارو کئی چی دا لمنا دی داعش او دی طالب او دی نور ترورستانو دی شینوارو لما جاقین رسی زر تر زر و دی زیمه که انشاءاللہ و تعالی زیتا سی دی مکتبو تکمیل ورکو در این مسئله دی کویو و دی اوبو و بستر و سترگو دا با مهم سی تاکیب کی چی اروان دا وزارتونه
د ترسره ورسې. د هسکې مینې د جودري کلی په جمعات کې د تیری جمعې ورځې د لمانځه د ادا پر مهال په جمعات کې 14 دری اویتنه ماشومان، سپینګیری او ځوانان ووژل چې پکې وویشتنه د خونځي زده کوونکي وو. او په دغه کلی کې داسې کورنۍ هم شته چې په یاده 14 کې د کور لس غړي هم له لاسه ورکړي او په لسګونو کسانې ټپین کړي. د دغه 14 نوعیت لا تر اوسه هم نه دی معلوم، خو د ارګ ماڼۍ او د سیمې ځینې اوسیدونکي وایي چې ځانمرګې بریدو پیښه چې د هر څه لامل رامنځته شوي، خو په لسګونه کورنۍ د غم په ټغر کېنولې. تر اوسه د یاد برید مسولیت چا په غاړه نه دی اخیستی.
نمغه غلازادی رادیو ناروی درنو دوستانو و موریدل چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ننګرهار ولایت تللې او د دغه ولایت د هسکې مینې ولسوالۍ د جودری په سیمه کې یې د قربانیانو له کورنۍ سره لیدلې دي. په دغه پیښه کې چې د تیر جمعې په ورځ د لمانځه پر مهال وشو، نږدې 3 کسان د سیمې اوسیدونکي ووژل شول او 15 تنه نور ټپیان شول. په همدې مسله کې پاتې کیږو. په افغانستان کې د بشري حقوقو د فعالانو بنسټ په دغه مسجد برید جنگي جنایت او د بشری خلاف غنی او د ملیونو مجازات خواړي. دغه 14 چې 3 کسان پکې وژل شول، مسولیت تر اوسه چا یا کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. د بشري حقوقو مدني ټولنې د فعالانو د شبکې مسولینو نن په کابل کې په یو خبري ناسته کې د جګړو پر مهال د ملکي خلکو پر خوندیتوب ټینګار وکړ. تفصیل له خان محمد سین راپور کې.
د افغانستان د مدني ټولنې او بشري حقونو د فعالانو شبکه پر ملکی کسانو برید د بشري حقونو له موازینو خلاف عمل ګڼي. د دغه شبکې مسؤلینو د یک شنبې په ورځ په یوې خبري ناسته کې د اعلامې په خپرولو سره له حکومت وغوښتل چې د ملکی کسانو د ژوند خوندیتوب ته جدي ګامونه پورته کړي. د دغه شبکې یوې مسؤلې ریا جواد د اعلامیې یوه برخه داسې ولوسته.
شناسایی محاکمه علنی و مجازات
حکومت د دغه پیښې عاملین وپیژني، محاکمه دې کړي او جزا دې ورکړي. حکومت باید د ملکی قربانیانو او د هغوی د کورنیو ملاتړ وکړي. حکومت باید د جګړو پر مهال د ملکی کسانو د خوندیتوب پالیسۍ ته پام وکړي چې دا مسله په هیواد کې د ملکی کسانو د تلفات د کمیدلو لامل شي.
د دغه شبکې مسؤلینو وویل د یاد پیښې عاملین باید تعقیب او په نړیواله محکمه کې محاکمه شي. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د جمعې په ورځ د ننګرهار ولایت د هسکې مینې د ولسوالۍ په یوه جومات کې یوې چاودنې درې اویا کسان ووژل او 15 ټپیان کړل. دغه پیښه په هیواد کې دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوې ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د یک شنبه په ورځ د پیښه ځای ته ولاړو د سیمې له خلکو سره یې خواخوږي وکړه. د دغه پیښه مسؤلیت تر اوسه هیچا یا هیڅ ډلې په غاړه نه دی اخیستی. په ورته وخت کې یو شمیر کابل ښاریان هم د ملکي تلفاتو پر ډیرېدو اندېښنه ښیي او دا ډول کړنې نه بخښونکې ګڼي. سارا او علي وایي
له دولت مغوښتنه ده چې امنیت په جدي توګه تامین کړي، ځکه موږ د حملو پر ډیرېدو اندېښمن یو.
موږ د افغان حکومت څخه غواړو چې په دغې برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي او وګړو د مرګ ژوبلې کچه راټیټه کړي تر څو د ملکي تلفاتو کچه راټیټه شي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما هم په خپل تازه راپور کې چې نن خپور شوی د ننګرهار ولایت د هسکې مینې پیښه یې غندلې او دا یې هم ویلي چې د روان میلادي کال په درېمه ربع کې ملکي تلفات د تیر کال د ورته مودې په پرتله په 240 ډیر شوي دي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او مرکې د آزادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
اروپای ټولنه غواړي هر څه ژر باید د افغانستان د سولې خبرې بیرته پیل شي. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړی استازی رولانډ کوبیا وایي دوی د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د خبرو په درېدو خوشینه دي، خو د خبرو بیا پیل باید نتیجه ورکړي. بل ورته افغان حکومت وایي سولې لومړیتوب دی او په دې برخه کې د دوی تګلاره روښانه ده. امید زهیرمل په دې اړه راپور لري.
دا څرګندوي چې یو ځل بیا د سولې ځنډیدلې خبرې د پیلېدو په درشل کې دي. تازه د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی رونالډ کوبیا وایي دوی هڅه کوي چې د افغانستان د سولې خبرې بیا پیل شي. ښاغلي کوبیا د یک شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د سولې خبرو د بیا ځلي پیل پر مهال باید وضعیت او شرایطو ته پام ګام پورته شي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې دا لوړ پوړی ډیپلوماټ دا ځل اوربند له ټولو مهم او د سولې خبرو د پرمختګ او پایلې لپاره اصل ګڼي.
د وښودل چې اوربند ممکن دی. زه غواړم پر دې ټینګار وکړم چې که دا کار یو ځل کېدای شي ولې بیا بیا نشي کېدای. باید په یاد مو وي چې د هغه اوربند شرایط بیخي بیل وو، ځکه د امریکا او طالبانو خبرې لا نه وې پیل سوې، خو اوس خبرې پیل سوي دي او دواړه لوري په نهو پړاوونو کې سره ناست دي.
خغلی کوبیا د غشان د سولې په خبرو کې د افغان حکومت په مالکیت ټینګار ته په اشاره وایي د خبرې هغه مهال ښه پایله درلودی او ترخوایي رڼې ترسره کیدی شي چې د افغانستان د حکومت ونډه پکې زیاتوي. بلورته افغان حکومت وایي سوله د دوی لومړیتوب دی او په دې برخه کې د دوی تګلاره روښانه ده. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندې ناجی انوري ازادي راډیو ته وویل حکومت د سولې په اړه هلې ځلې هیڅ مهال نه دي درولي، خو د مذاکراتو د پیل لپاره اساسي شرط اوربند دی.
مذاکراتو د پیل لپاره یو په شرط هم دا ده چې دا تاوتریخوالی باید کم شي او اوربند وشي، چې بلا غیر څخه بیا مذاکرات معنا نه لري. د دې لپاره چې د مذاکراتو په جریان کې بیا داسې کوم حادثه وشي هغه حتماً متضرر کیږي او دا زموږ په شرط دی.
اروپایي ټولنه داسې مهال د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو بیا پیلېدل غواړي چې د جمعې په ورځ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم ویل د طالبانو سره سیاسي هوکړه د امریکا د ملي ګټو برخه ده. ښاغلي خلیلزاد په خپله ټویټر پاڼه ولیکل افغانستان یوې سیاسي هوکړې ته اړتیا لري. د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې د سپتمبر په 10 نیټه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د کابل په ششترک سیمه کې د یوې چاودنې وروسته چې یو امریکایي سرتیری پکې ووژل شو لغوه شوې. مخکې تر دې دواړو لوریو ترمنځ د قطر په پلازمینه دوحه کې نه پړاوه خبرې شوې وې. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د ولسمشری په انتخاباتو کې د سولې او اسلامي عدالت د انتخاباتي ټیم کاندید ګلبدین حکمتیار وای د جمهوریت ریاست انتخابات دویم پړاو ته ځي. ګلبدین حکمتیار نن په یو خبري ناست کې ویل چې دویم پړاو انتخابات باید د موقت حکومت تر چتر لاندې وشي. بل خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون وای تر اوسه د رایو بشپړه تصفیه نه ده شوې او معلومه نه ده چې انتخابات دویم پړاو ته ځي او کنه. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله خان پر راپور کې.
که څه هم د جمهوریت ریاست د انتخاباتو لومړنۍ پایلې لا نه دي اعلان شوې، خو د جمهوریت ریاست کاندید ګلبدین حکمتیار وایي چې دغه انتخابات دویم پړاو ته ځي. ښاغلی حکمتیار د یکشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل
تبعیس انتخابات میره به دور دوم.
هغه وایي تبعید انتخابات دویم پړاو ته ځي. دویم پړاو انتخابات په ژمي کې نه کیږي، باید راتلونکي کال په پسرلي کې وسی. په دغه فرصت کې موږ موقت حکومت اړتیا لرو. موږ د سولې لپاره هم یو موقت حکومت اړتیا لرو. دغه حکومت د سولې مخالف او دریځ هم روښانه دی. په دې خاطر د موقت حکومت وجود یو کامل ضروري پدیده ده. ښاغلی حکمتیار ادعا وکړه چې بهرنیو ځواکونو په کابل کې ځینو سفارتونو نو او یو شمیر انتخاباتي ټیمونو په انتخاباتو کې لاسوهنه او درغلي کړې ده، او دغه شان په درملو کمپنۍ هم انتقاد وکړ چې بې پرې نه ده. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون دغه ادعا ردوي او وایي چې بهرنیو ځواکونو یوازې د انتخاباتو د ورځې امنیت خوندي کړی او سفارتخانو هم هیڅ کله په انتخاباتو کې مداخله نه ده کړې. د دغه کمیسون ویان زبی سادات ازادي راډیو ته وویل په لنډ ورځو کې به د انتخاباتو پایلې اعلان او هر څه به روښانه شي.
تر اوسه پورې دغه معلومه نه ده چې ټاکنې دویم پړاو ته ځي که نه، ځکه تر دې دمه پورې تصفیه نه ده ترسره شوې او معلومه نه ده. مخکې له مخکې ځینې وړاندوینې چې د یو شمېر کسان یې کوي، دا هم دغه پروسې په وړاندې خنډونه رامنځته کوي. د خلکو ذهنیت خرابېږي، دوی د پرېږدي هغه بنسټ چې د هغې مسؤلیت دی چې هغه د ټاکنو خپلواک کمیسیون دی د ټاکنو ابتدایي پایلې اعلان کړي.
ښاغلی ساده د درملو کمپنۍ په اړه هم د ښاغلی حکمتیار د څرګندونو په اړه وویل دغه کمپنۍ له ژمنې سره سم د انتخاباتو شفافیت تضمینوي او د کوم ځانګړي کاندید لپاره کار نه کوي. له انتخاباتي محلوي سره سم ټاکل شوی و چې د جمهوریت ریاست د انتخاباتو لومړنۍ پایلې د تیرې شنبې په ورځ باید اعلان شوی وای، خو دغه پایلې اعلان نشوي او د انتخاباتو خپلواک کمیسون له دې عمله له خلکو بخنه وغوښتله. ښاغلی حکمتیار په دې اړه هم په کمیسون انتقاد وکړ، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویان زبی سادات زیاتوي چې د ځینو تخنیکي ستونزو له امله چې اوس رافسوي لومړنۍ پایلې وځنډول سوې. د جمهوریت ریاست انتخابات د میزان په شپږمه وسول او له انتخاباتي محلوي سره سم ټاکل سوي چې وروستۍ پایلې د عقرب په شپاړسمه نیټه اعلان سي.
زموږ غږ ازادي راډیو نوري درنو دوستانو و موریدل چې د افغانستان د ولسمشری په انتخاباتو کې د سولې او اسلامي عدالت د انتخاباتي ټیم کاندید ګلبدین حکمتیار وای د جمهوریت ریاست انتخابات دویم پړاو ته ځي. زموږ غږ ازادي راډیو نوري د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د څارنې او ورزونې د ګډې کمیټې ډېری کمې سپارښتنې عملي کړې دي. دغه کمیټې د څېړنو ارشد امیر ادریس هاشمی ازادي راډیو ته وویل چې د قانونو او پټرولیم وزارت په تیر یو کال کې د دوی له نږدې 200 سپارښتنو څخه یوازې ډیر شی په بشپړ ډول عملي کړی دی. خو د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت بیا وایي چې له سلو زیات سپارښتنې عملي کړي او نورې هم د پلي کېدو په حال کې دي. په دې اړه نور حال د واصل وصال پر راپور کې.
د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د سارنې ورزونې کمیټه وایي د قانونو او پټرولیم وزارت د دوی لخوا د وړاندې شویو 191 سپارښتنو څخه ډیر شی په بشپړ ډول عملي کړي دي. د دغه کمیټې لخوا په خبره شوی راپور کې راغلي چې د قانونو او پټرولیم وزارت د دوی د سپارښتنو په پلي کولو کې لږ پرمختګ کړی دی. د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د سارنې ورزونې د کمیټې یا میک د سیډنو امیر ادریس هاشمی ازادي راډیو ته وویل چې د قانونو او پټرولیم وزارت باید د دوه کلونو په موده کې دوی ته وړاندې شوی ټول سپارښتنې په بشپړ ډول عملي کړي، سو په خبرې په دغه وزارت کې د پام وړ اصلاحات رامنځته شي.
زموږ گزارش چې پروس کال نه شو سو یو سل یو نوې سپارښتنه درلود. اول گزارش کې چې موږ پر رسیکو وو وست سپارښتنه عملي شوی او تر اوسه او د دویم گزارش مخې چې دیش سفارش عملی سوی دی. نو موږ غوښتنه داده چې دوی ټول سپارښتنه عملی سي او تطبیق سي. دا کم کچه خی سفارش یو سل یو نوې سفارش خی چې مشکلات هم ډیر وو.
د میک کمیټه د موندنو لمخه د روان کال د سپتمبر تر پای پورې ل یو سل یو نوې سپارښتنو څخه د دیرش په بشپړ ډول عمل شوی، اته سلويخت په قسمي ډول پلی شوی، د یو نوې سپارښتنو پلی کول ځنډول شوی او د 22 پاړې هیڅ جواب نه دی ورکړل شوی. د قانون او پچولم په وزارت کې د سپارښتنو د پلی کېدو د سرنګوالي پړه د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د سرنې ورزونې د ګډي کمیټې دوهم سرنیز راپور چې نن یک شنبه خپور شوی خی چې د قانونو د تړونونو د ورکړې بهیر لا هم ډېر اوږد او پیچلی دی او د قانونو د کیندنې په لوی تړونونو کې کادستر اداري سیستم لا نه پل کېږي. د میک پراپور کې زیاته شوې چې د قانونو تخنیکی کمیټه چې په قانون کې راغلی لا نه ده جوړه شوې چې دغې چارې بېلابېلو مداخلو ته زمینه مساعده کړې ده. د مرکزي دولت او سیمه ییزو ادارو ترمنځ کمزورې اړیکې، د تولیداتو په هکله ناسم معلومات، د څېړونکو نامناسب چلند، د مالیه راټولول، کادستر، بشری سرچینې او د چاپیریال ساتنې په ملي اداره کې اصلاحات هغه سپارښتنې ښودل شوي چې هیڅ پام ورته نه ده شوی. خو د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت ویان سهون کامګار بیا د میک کمیټې لخوا وړاندې شوی راپور ناسم بولي، وایي چې د دغه راپور په اړه د قانونو او پټرولیم وزارت سره هیڅ ډول همغږي نه ده شوی. دوی وایي دوی په ټوله کې په دې اړه خبرې کړي چې وزارت یوازې دېرش سپارښتنې پلي کړي. په داسې حال کې چې موږ په اکتوبر میاشت کې چې کوم راپور دوی ته وړاندې کړ، په هغه کې موږ د 1600 پلی شویو سپارښتنو په اړه ځواب ورکړ. دا شان 150 د اجرا په حال کې دي، نه د پلي کېدو وړ او 14 هغه سپارښتنې چې وزارت پورې اړه نه لري دوی ته وړاندې کړي. خو دوی په خپل وروستي راپور کې یوازې دېرش سپارښتنې عملي وبللې او نورې نیمګړې بللې. د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د سارنې ورزونې د ګډې کمیټې د مسؤلانو په خبره د قانونو او پټرولیم وزارت لخوا د دوی سپارښتنو ته نه پاملرنه او د دغه وزارت لخوا د تړونونو په ورکړه کې ستونزې د دې لامل شوي چې ستر نړیوال پانګوال د قانونو په برخه کې پانګونې ته زړه ښه نه کړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
اوس هم بهرنۍ مسله، د امریکا دفاع وزیر وایي د هغو ځواکونو ډیره برخه چې له سوریې ایستل کیږي د عراق په لویدیځ کې وځای پر ځای شي. له سوریې د ځواکونو وروسته له هغې وځي چې ترکیې د سوریې په شمال کې پوځي عملیات درولي دي. دا مسله نوریاز نوری تعقیب کړي، نور جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر وایي له سوریې د ایستل کیدونکو شاوخوا زرو سرتیرو ډیری به د عراق په لویدیځ کې ځای په ځای شي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې پر جګړې تمرکز وکړي. اسپر چې پرون یې منځني ختیځ د پلاره په الوتکه کې دننه سپرو خبره لاندې څرګندونې کولې، وویل د سوریې له شمالي برخې د امریکایي سرتیرو ایستل په چټکۍ روان دي او دغه بهیر به په څو ورځو کې نه بلکې په څو اونیو کې بشپړ شي. اسپر زیاته کړه په اوس وخت کې پلان دا دی چې دغه سرتیری د عراق په لویدیځ کې ځای په ځای شي. که دفاع وزیر دغه راز وویل چې دغه ځواکونه به دوه اصلي هدفونه تعقیبوي، یو دا چې د عراق له دفاع سره به مرسته کوي او بل د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې د ماموریت سرته رسول دي چې جزئیات به وروسته مشخص شي. یقینا په نظامي کچه به پر دې خبرې وشي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د مخنیوي لپاره د کمپاین راتلونکې مرحله به څه ډول وي. پوهېږم چې دا زما لپاره لومړیتوب دی. دوهم هم دا چې زموږ ځواکونه په مسؤول ډول له سوریې وي تلشي، خو موږ ته په کار ده چې پر جزئیاتو یې کار وکړو او همدا اساسي دلیل دی چې موږ روانونه له خپل متحدانو او شریکانو سره ګورو. که څه هم د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په عراق کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې د جګړې د بریا اعلان کړی او ویلي دي چې داعش مات شوی، خو له دې سره سره د دغې ډلې بیا راټوکېدو ته اندېښنې شته. د امریکا متحده ایالات په اوس وخت کې شاوخوا 15,000 سرتیری په عراق کې لري. د امریکا دفاع وزیر دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د سوریې په شمال کې په ډېرو سیمو کې دغه نازک اوربند چې دوه ورځې مخکې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرې موافقه وکړه چې په مقد ډول به جګړه دروي تر اوسه رعایت شوی دی. دغه اوربند هغو کرد وسله والو ته دا فرصت ورکوي چې له دې سیمې چې دوی پرې کنټرول درلود ووزي، ځکه انقرې ویلي چې د پوځي عملیاتو هدف یې په سیمه کې د یوې خوندي ساحې رامنځته کول دي چې سوریایي کډوال بېرته پکې ځای په ځای کړي. ترکیه په اوس وخت کې د شاوخوا 3.5 میلیون سوریایي کډوالو کوربنه ده. ترکیه دغه هوایي او ځمکني عملیات تیرونه وروسته له هغې پیل کړي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ناببره اعلان وکړ چې امریکایي ځواکونه به له هغو سیمو وباسي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې جګړه کې د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو ملاتړ کوو. منتقدینو په سیمه کې د متحدو کردانو ملاتړ د لاسه اخیستو لپاره دغه پریکړه خیانت بللې او ډیرو اندېښنه ښودلې چې هغه په زرګونو داعش وسلوال به چې له کرد وسلوالو سره بندیان دي له روانو جګړو سره وکولی شي چې له زندانونو وتښتي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. درنو دوستانو، دا او نور خبر شوي مطالب، خبرونه، راپورونه او ویډیوګانې زموږ پر ویبسایټ کې هم لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ. زموږ د ویبسایټ پته ده www.azadiradio.com یا هم ازادي راډیو ټکی اورګ. اوس هم 4:13 شوي. احمد تکل د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیزونه وړاندې کوي.
ولسمشر اشرف غنی نن د ننګرهار ولایت هسکې مینې ولسوالۍ جودرې کلي ته ولاړ او هلته یې د جمعې د ورځې په 14 کې د وژل شویو او ټپیانو له کورنیو سره غم شریکي وکړه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما نن یو ځل بیا په یوه خبر پاڼه کې د جودرې د پر جماعت حمله غندلې ده او ویلې دي چې پر جماعت برید په هیڅ صورت د توجیه وړ نه دی. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر نن په یو ناڅاپي سفر کابل ته ورسید. ټاکل شوی چې ښاغلی اسپر به له ولسمشر اشرف غنی او نورو افغان چارواکو او همداراز په افغانستان کې له ډیره امریکایي پوځیانو سره وګوري. د هلمند امنیتي چارواکي وایي په تیره یوه میاشت کې 115 تنه وسلوال مخالفین د افغان ځواکونو په عملیاتو کې مړه او ټپیان شوي دي. راپورونه وایي چې په کشمیر کې د پاکستانی او هندي ځواکونو په نښته کې لږ تر لږه 4 ملکی وګړي او 3 سرتیري وژل شوي دي. او د اروپایي شورا مشر ډونالډ ټوسک وایي له اروپایي ټولنې د برتانیا په وتو کې د ځنډ په اړه د برتانیا د حکومت د رسمي غوښتنې په مسله کې د دې ټولنې له مشرانو سره سلا مشورې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د وشو ټیم د چین په سیالیو کې د ګډون په هدف د غهیوات تولاړ. د افغانستان د وشو فدراسیون وای د غنه کسي زلوب دله د وشو په نړیوالو سیالیو کې چې په چین کې درسره کیږي ګډون کوي. د دغه فدراسیون رئیس سید رحمان یوروش ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان ټیم په دغه سیالیو کې د ګډون لپاره بشپړ تیاری لري. دغه سیالی پرون د 122 هیوادونو د ورزشکارانو ترمنځ په چین کې پیل شوې او تر وو ورځو پورې به دوام وکړي. د وشو نړیوالې سیالۍ له هرو دوو کلونو وروسته د آسیایي او یا اروپایي هیوادونو په یو هیواد کې ترسره کیږي. د افغانستان، پاکستان او چین د 19 کلنو کم عمر ځوانانو د پوهنتونونو د محصلینو ترمنځ د کرکټ په پیل شویو سیالیو کې افغان ځوانانو چین ته په 100 وکټو ماتې ورکړه. دا د پیل شویو سیالیو لومړۍ لوبه وه. چین په 19.3 اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 3.5 منډې وکړې چې افغان ځوانانو پرته د کومې وکټې له لاسه ورکولو په شپږم اوور کې دغه هدف پوره کړ. د افغان کرکټ بورډ مسؤلین وایي دغه سیالۍ د یادو هیوادونو ترمنځ د لا ښې همغږۍ او اړیکو پیاوړتیا په موخه ترسره کیږي. او د هسپانیا د لالیګا د فوټبال سیالۍ 9 اونۍ ته داخلي شوې. د دې سیالیو د تیرې شپې په لوبه کې بارسلونا بریا ترلاسه کړه خو ریال مادرید ماتې وخوړه. بارسلونا ایبار ته 3-0 په وړاندې ماتې ورکړه او مایور لوبډله بیا د 0 په وړاندې د ریال مادرید په ماتېدو وتوانېده.
نجیا صافی وچه د نن ورځې ورزشی خبرونه یې وړاندې کړل. لدی ورسره دوه ونیز خبرونه د انصاف په لټه کې او رکشوي عزیزان خبرونه نشر ته مددي د همرا سره واوري او له ازادي رادیو سره پات شي. تر بیا د الله پوان.
د انصاف په لټه کې
یو چې هغه په سیور شبل یو هغه په سیور شمدی کې ربان ورستی دي شی او ناهیل بیر تخپل کوټه راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کې زما د یت سر نه وشت.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه حاضرې په ویډیو کې ان شاء الله موږ جلبونه په سیور کړی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زخان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې او د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د خوست ولایت د ګوربز د ولسوالۍ نه روح الله زادران ازادي راډیو ته ویلي چې د ده پلار او نیکه د پکتیا له ولایت نه ګوربز ولسوالۍ ته کډه شوی. دلته ځمکې لري، جایدادونه لري، ښوونځی او پوهنځی هم ویلی او ماشومان یې هم په ښوونځیو کې دي. دی وایي ډېره موده کېږي چې غواړي د ګوربز د ولسوالۍ تذکره ولري، خو مقامات په دې حصه کې اجرات نه کوي. دا ستونزه مو د خوست د ولایت له چارواکو سره هم شریکه کړې ده، پام ورته راړو.
د انصاف په لټه کې.
نوم د څه دی ورور؟
نوم روح الله زادران دی.
د کوم ځای د ټلیفون کړي؟
د خوست ولایت د ګوربز ولسوالۍ څخه.
مشکل د څه و؟
مشکل تا دی، دلته د ګوربز ولسوالۍ کې زموږ زادران کوم د شپږ سوه کورونا دي، متاسفانه دلته موږ ته تصدیرې نه راکول کېږي.
تاسو دا همدغه ځای اوسېدونکي یاستئ که نه د بل ځای نه راغلي یاستئ؟
اصل د پکتیا نه راغلي، خو دلته کورونه دي، زه کوم دي تدریس دلته کړی دی، هر سیم دلته کړی دی، بودباش دلته دی.
تاسو غواړئ چې د دې ځای تذکرې ولرئ؟
بله، دلته دا غواړو چې دلته تذکرې ولرو، ځکه چې د افغانستان اساسي قانون موږ ته اجازه راکړي ده چې باید کوم ځای کې چې تاسو کور ولرئ، ځمکه ولرئ، بودباش ولرئ، هلته تاسو طبیعت تذکره اخیستی شئ.
تا وویل چې د پکتیا د ولایت نه راغلي یاستئ، هلته مخکې تذکرې لرلې؟
هلته هم پلار نیکو اخیستي دي، د داود خان په وخت کې نیکم راغلی و، دلته هم تذکرې په خوست کې په مځکه هم واخیسته، بیا تذکرې هغه ځای دی. دلته هم درسونه وویلې، مکتب هم وویلې، پوهنتون ته لاړو، اوس تذکرې ضرورت دی. مونږ دغه بچیان نو دا ټول تذکرې ته ضرورت لري، باید دغه تذکره ولرو، دغه ځای کې کار وکړو.
تذکرې تاسې نه لرئ اوسه پورې چې مکتب هم تاسې ویلې او دلته هم ځمکې م اخیستې او کاروبار هم دلته دی، نو تذکرې نه لرئ؟
نه، هېڅ تذکرې اوس نه راکوي، په مخکې تذکرې راکولې، اوس وایي چې نه تاسو دغه ځای نه یئ، تاسو د ګوربز ولسوالۍ مربوط نه یئ، تاسو د هغه د پکتیا ولایت مربوط یئ، دلته تذکرې تاسو ته نشي درکولی، دلته فقط د ګوربز قوم ځوانانو ته تذکرې ورکوو.
دا خبره درته چا کړې؟
دغه د ګوربز قوم راته کړې ده.
دغه مشکلم والی سره یا د ایسای مرکزی کوم شوبه به وی الته هغه سره هم شریک کړي؟ هغه سره
لاړو، ولایت ته لاړو، امنیه کمانډان سره هم وکتل، د ولسوالۍ د مقام سره هم وکتل، هغه بیا یو کمیسیون وته کړ چې باید دا وکتل شي که اقلیت و نه ورکول کیږي که اکثریت باید ورکول شي. دغه ایسای لاړه سروې وکړه، ګوربز ولسوالۍ کې شپږ سوه کوره د زادران قوم پروت و چې هر اکل په یو کور کې یو دوه درې څلور کسان یې دا چې زر ورکړه چې څومره کسان راځي، آیندمایي برخه د ولسوالۍ راځي، بیا یې فیصله وکړه چې باید ورکول شي. بیا لاړو سرایي وسکام جوړه کړه، یو وکیل ګذر هم منتخب کړو، مالک هغه بیا هم متاسفانه رای نه کړې.
نو دا چې سروې هم کړې او وسیقې هم جوړې کړې، ولې اوس نه درکوي؟
ولی صاحب وایي چې ولا دا ما د وس نه بهر دی، ځکه د سرحدي ولسوالۍ ده، باید په وخت سره په دې باندې وغږېږو. سرحدي ولسوالۍ ده، نو ولایت کې څه کولای شي، نو ولسوالۍ څه کولای شي.
دغه تذکرې چې تاسو نه لرئ، څومره مشکل سره مخامخ کړي یاستئ؟
ډېر سخت مشکل دی، ځکه چې اوس زموږ بچیان چې دي، د اووم سم نه، د اول سم نه، د لسم سم پورې تذکرې غواړي. که تذکرې نه وي نو دغه ټول سنفونه، دغه کته د ابتدایي ښوونځی، متوسطه، دی لاړ هر څه، بیا په پوهنتون کې به غواړي، بیا شهادتنامه نه جوړېږي. نو ډېر سخت مشکل دی.
دا ستونزه د څه وخت راهیسې روانه ده؟
دا د پخوانی والی صاحب حکمخان حبیبي په وخت کې همدا مشکل و، بیا مدني ټولنه هغه ظاهر هم وکړې، بیا لږ هغه حالت خراب شو، بیا پرېښوده. اوس دغه والی ته هم ورغلو، ورسره خبره هم وکړې، ویل ما د وس نه بره خبره ده، بس زه به کوشش کوم.
داسې خو به نه چې دغه ولسوالۍ ته د نورو ملکونو نه خلک راغلي او د افغانانو په نوم تذکرې واخلي؟
نه پوهېږم، خو دا په هره ولسوالۍ کې چې یو څوک تذکره جوړوي، بیا پوښتنه ځینې کېږي چې تا کور چېرته دی، چې تا مځکه چېرته ده، چې ته چېرته اوسېږې. خامخا یو څه خو پېژني، هلته مامورین هم پېژني، هلته خامخا چې یو وخت ځای کې ډېر وخت تېر کړي، څوک به پېژني؟ خامخا دومره څو کسان به وي.
دغه تذکرې یوازې تاسې ته نه دي درکړل شوي، دا زادرانو قوم ته او که نه په ټولو خلکو همداسې بندې دي؟
په ټولو داسې باندې دي. ګوربز ولسوالۍ په تاڼه قوم باندې باندې دي، خو هغه نښته ولسوالۍ ده، هغې ولسوالۍ کې ورکوي، ولی زدران کوم کو لر ولسوالی دی ولسوالی تا تاسو پکتیا ته زی بیا راځي بیا دلته تصویره جوړو د ډېر سخت ده
دغه ولسوالی تا ویل چې سرحدي ولسوالی ده د شخبنی شوې چې د پولی هغه خلک راتیر شوی او غاړي چې تذکيري واخلي دلته
په هغه معلومات نه لرو ځکه چې هغه خواتم ګربز پراته دی د پولی هغه خواتم ګربز کوم پروته دی د خواتم پروته سرحد باندې دی ټول
نو دا هم دې غوږی نه به تذکیرې نه درکې کنه چې تاسو وپیژندل شئ
نه چې موږ وپیژندل شو چې دا وایي چې دا پرښتیا مالک وایي تصدیق کی چې دا پرښتیا زدران ده پر غزه کوم ځکه لري پر غزه کې بچای لوري د ځای کې درس وایي د کلینیک ته راځي د کار کې په دام ځکه هر څه کاروبار لري زی ورزی بیا څنګه نشي راکولای با یغه نه پوښتنه کیږي چې د مځکه ونه لري کور ونه لري یو مالک ونه پیژني
ها ها ستا مشکل به ورسو
ځوانده اوسو
د انصاف په لټه کې
د غستون زما د خوست د والی لوایاند خاغلی طالب منګل سره شریک کړه جناب منګل د خوست ولایت نه زینو کسانو ازادي رادیو ته ویلي چې دوی کلونه مخکې سل کاله مخکې اتیا کاله مخکې د دوی پلار نیکونه راغلي د پکتیا ولایت نه راغلي خوست او په دغه ولسوالیو کې میشت شوي دي مکتبونه ویلي فاکولټي ویلي او اوس اولادونه په مکتبونو کې دي لیکن دوی ته تذکرې نه ورکوي د دغه خوست ولایت دغه مسأله څنګه ده
بسم الله الرحمن الرحیم اول خو تاسو نه ډیره مننه کوم واکشن دا یو پروري او خه پروګرام دی چې ولسونه تاسو سره غستون دي شریکه بل څه چارواکو سره شریکوي په خوست کې اتمن دي خلکو چې دلته خوندې دي او فاکولټي ویل دي اتمن به دوی تذکيري لري ځکه بغیر د خو تذکيرونه دوی نش کولای شي په همتون ولولي نو اتمن به دوی تذکيري لري خو کبیا هم چیرته دوی د تذکيرو په برخه کې ستونزې او مشکلات لري په ورستیو کې د خوست والی په هڅو باندې په سبت احوال نفوس په اداره کې یو اصلاحات راوستل شوی دی ترڅو د تذکيرو د ویش لړۍ چټک شي چې بختانه موږ په دې هم بریالي شوی دی یو چې په راتلونکي کې وخت یو ټیم خوست ته تشریف راوړي او په خوست ولایت کې د الکترونیکي تذکيرو یو څنګه هم فعال کړي د تذکيرو په برخه کې ستونزې وی چې اجرات په پور وخت نه تر سره کېدل خو علی په بیا بیا حسو باندې په دې دره کې یو شمېر اصلاحات رامنځته شوی دي مامورینو ته هدایت شوی دي او ځینې مامورین چې تل سرغړونه کوله د تذکرو د ویش په برخه کې هغه د دندو څخه هم لري شوی دي خو کبیا کومه مشخصه ستونزه لري دوی کولای شي چې خوست ولایت مقام ته عریشي راشي تر ستونزې له موږ سره لنګدې مطرح کې چې دوی په کوم ساحو کې او څه ډول ستونزه لري نو شاله چې د قانون او د تذکرو د ویش د طرز العمل مطابق به اجرات کیږي چې دوی ته د تذکرو د ویش په برخه کې چې ستونزې لري هغه به ورسره حل او فصل کوو
منګل سپک دا څه وخت کولای شي چې تاسو ته مراجعه وکړي چې تاسو د دوی ستونزې له نږدې واوري او مشوره ورکړي او همکاري ورسره وکړي
خوست والی یو برنامه پیل کړی چې نیمه له ولا سره یعنی دوی کولای شي چې هر دوشنبه سېشنبه چهارشنبه جمعه او پنور ورځو کې د سهار د خانه تر 12 بجو پورې نیخ پنیغه مراجعه وکړي او راشي او دوهمه خبره ده چې په خوست کې د توحید او تعقیب پنوم باندې مرکز د خوست والی په تاسو باندې په لومړی ځل باندې دلته د پرانستل شوی چې د ټول افغانستان کې هم د دې طرح د رئیس جمهور د خانه منل شوی هغه یو څل وښ مې را باندې سنبال دی نو دوی کولای شي چې یو څل وښ مې ته چې ډیر اسانه سره دغه کوټ دی اغه یو سلوش مری ته زنګ وهي او خپل غ شکایت ثبت یو ترڅنګ کول شي مخامخ راشي والی صاحب او د خوست ولایتي اداره رئیس انتبان ټول د دوی په خدمت کې دي ان شاء الله هر وخت دوی ضرور غواړي راتلی شي
ډیر زیات تشکر مننه منګل
صاحب ډیر مننه تاسو نه
د انصاف په لټه کې
درنو اوریدونکو عام اوریدل چې د خوست ولایت د ګوربز ولسوالینا روحلا زدران ازادي رادیو ته ویلي چې پلارو نیکي د پکتیا ولایت څخه ګوربز ولسوالۍ ته راغله دلته زموږه حملري جیدادونه حملري او کاروبار هم هم دلته دی دی وی په دغه ولسوالۍ کې کابوش پکسو کورنۍ چې د پکتیا ولایت نه راغلي میشت دي او ټول غواړي چې دلته تذکيره واخلي خو مقامات په دې سکه اجرات نه کوي او د خوست د والی وایان خاغلی طالب منګل وویل چې دا یو قانوني مسأله ده او د دې ورته مراجعه وکړي چې ستونزې له نږدې وکتل شي او په حق له قانوني اقدامات وشي درنو اوریدونکو که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او قانوني وي لازادي رادیو سره شریک کړئ د ټلیفون شمیره ده صفر وسو نه ویشت اته سو نه ویشت صفر صفر و.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو عزیزانو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم خوشاله يم چې زه فریباز ظاهر یو ځل بیا ستاسو د خبرونې لاري ستاسو سره په اړیکه کې یم او غواړم چې ستاسو راغلي پیغامونه په دې خبرونې کې درته خبره کړم هله د چې جوړ او روغ اوسئ او د خبرونه په دقت سره واورئ چې ځینې کسان پکې موندل سوي دي البته د خبرونې د جوړښت سره سم لګت څنګه چې تاسو پوهیږئ په لومړی سر کې هغه پیغامونه راخلو چې زموږ دوستانو راتویل دي چې په سیمو کې د کومورکو په اړه معلومات لري دوی د ټلیفون شمیرې هم ویل دي نو که تاسو په خپل ورک پسې ګرځئ نو لطفا د خبرونې تر پیل د مخه قلم او کاغذ تیار ولرئ چې د دغو دوستانو شمیرې در سره ولیکئ نور منځندوم په سر کې به د یو دوست پیغام واورو چې له پکتیکا ولایت څخه راستولی دی وروسته به نور پیغامونه هم په ترتیب سره واورو
السلام علیکم زه عبدالرحمن دی پکتیکا دی ولایت د موټا خان دی ورسوالی وسپیل هلت مرکز شرانه کې اوسې زه د ازادي راډیو کارکون کا اوریدونکو ته نیکی سلامونه وړاندې کوم یو نفر و د خان کا په نوم باندې تقریبا درې کاله څلور میاشتې لکه چې موږ کله نه وایو چې د خانه کا په نوم لیکندار و چې دغه ساده تکلیف لرو یو په ساده تور سره څوک چې پښتنه کې ځنه کې د پکتیکا په ولایت کې د معنا په دې نمبر شپه باندې پښتنه کې د کریم منګ اخ با خاورو کول سپارلو ډیر مې د ازادي راډیو کوشش وکړ پیدا نه کړ نمبر خو ان شاء الله پیدا کړو زه د ټول کار کوم چې نه غوښتنه کوم چې ما دا نمبر چې غاوی سوتون کې ماشين کې سب کې او د مال شمه راوخو شي د خام په نوم تقریبا څلور کاله درې میاشتې وشوې چې دی ساده تر څو مې کړم له خانه نو له خدای څخه سوارم د خدای په امان
ولی السلام علیکم مرزا خان يم د کلات ولایت څخه سره په تماس کې يم د بدغیس څخه یو ورور ټلیفون راکړی و چې یو نفر د اسماعیل په نامه و چې نوم یې څنګه ځانې شو دی مرڅخه نه درکته و دی دا ورور مرسره په کلات ولایت کې په هوټل کې کار سره کوي نو کچی راغه ورور د زوږ پیغام او دی یا چې د زمز د ټلیفون شمیره واخې زمز سره د تماس ونیسي په پر یو یو دې وجه اته دې نه ټلیفون شمیره ځل بیا په پر یو یو دې وجه اته دې نه و سلام د خدای په امان
ولی السلام علیکم د ازادي رادیو ټول ګلونو اوریدونکو ته سلام کوم ټلیفون پر لیک کې قدرت لا قدردان یم مخکې ملګری راته پیغام پریسو پر هغه نمبر باندې چې دا چې زه ورک دی خو بیا هم زه له ما کوټ ته وسیدا سو یم که څه مو ما دوستان ما سره د ټلیفون لارې د اړیکې نه شي زما د موبایل شمیره ده صفر و صفر دوار سلور سلور دوا سل یو ات و انزل بیا د ټلیفون شمیره وایم صفر و صفر دوار سلور سلور دوا سل یو اته و زما ملګری ته دا زما سره اړیکه ونه سي د ازادي راډیو مننه کوم چې موږ ته دوه نو ښه کړل او موږ ته غمنو نه شري او رکه ځان راته په ګټه کوي
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته زه هدایت ده منو د نویو لسلیس خبرام د راډیو پرزم چې موږ د بسم الله په نامه یو کس د تنده څه ښکار کې چې موږ سره د هر مسلمان روز کښناخته یا یو ورور یا زی په دغه شمیره د سره اړ کې ونی شي صفر و دیر دوا و پنځه یو درې درې یو ځل بیا شمیره تکراروم صفر و دیر دوا و پنځه یو درې درې د سې شمیره مې ده صفر او سوه شپږ شپږ سوه یو لس اته سوه څلور څلوېښت والسلام و احترام
هلو سلام علیکم زبر پنامه داوود پرم یو د واشیر خزانګولې او پنامه داوود داس کال کی زما سره دی ما ونه خاصو شماره یاداش کوم دغه شماره ته خبر اعلان ازادي رادو دغه شماره ما ته یاداش کی په پیغام کی دا هر وخت موږ ته غوښمو خبره ولا شماره وو اس دې ونی سم راځي نه پر پیدا شوی ما شماره ونه خاصو چې یاداش کوم دا وته د جمعه زری ده د یو لس کال کې چې ورک دی پرنی وته ماشیر ته ځنګ وهلې وو خو شماره له سر سره کې وو له ما ونه نیول دا که تاسو په هغه پیغام کې دا کول دا څنګه خبر کوي کار شماره دغه سره شماره رسیدي ته ورکړي
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کول شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د موږ د ټلیفون شمیره ده 0-0-0-2-0-3-0-1 یو ری بیا وایم 0-0-0-2-0-3-0-1 همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0-0-0-2-0-2-2-1-1-2-0-1-1-5
دوستانو از موږ خبرونه ادامه لري اوس به راسو د خبرونه هغه برخه ته چې تاسو خپل دوستان لټوي او په دې اړه موږ ته پیغامونه رسول دي دغه موږ به هم په امانت تر خبرو کو په دې هله چې دوستان موږ ژرته ژره پیدا سي او تاسو وکولای سي چې بیا لا غوي سره یو ځای سي او د ژوند خوشحالي په ګډه سره ولمنځي ورزو د دوستانو پیغامونه ته
بله سلام علیکم ز عبد خالق نیمژم د هلمند ولایت د کاتلګن لسیم څخه ما دا کا زیږی د شرالی په نامه دی چې د بتوان په سیمه کې د څلورو ځکې چې نظر کاته وي دي هر مسلمان ور پیدا کړی دی په دغه شمر د مسره اړیکه ټینګه کې سی په راویا څلور څلور دوا سواویا څلور شپته و سلام
سلام تاسو د ازادي رادیو کارکونکو ته سلام کوم زه بشرامت بشیر دوستم رحمان احمد بلان سر په تماس کې زما د کاکازي د لاسکور سال کې دی نه فرض نه سندره کوي عبد الوجید د پلا د پلا نه مخې په دغه ډول کاوي چې حال به سما وو د مسر معلومات یې مرزي بده وښه ناراضم وو چې پر وای چې پر اته درې څه پر یو څلور باور پیند دا ټلیفون سره دی کړم چې پر وای چې پر اته درې څه پر یو څلور باور پیند
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ولایت گرم سے خبر قوم اور معلومات مرحوم نور الحق اخن زادہ مرحوم المسیری تقریباً د ډیر لو سکالو د څور لو سکالو دی نو زه هله کوم که شمس لازمه پنه د غزما پیغام اوري او د دې جماعت په دغه لمبر ژوند وي او که شمس لا نور ملګری ما ځه اوري په دغه لاندې شماره جماعت ژوند وي چې په راویا شوراچا جرلس شپږسو دیش شماره یو ځل بیا چې په راویا شوراچا جرلس
بلے السلام علیکم مرزا خان مینا پالیم د کندهار ولایت د پنجوای ولسوالی ته د ورکتو عزیزانو پروین ته دا پیغام پرېږدم زموږ یو دوست دی چې محمد اسماعیل نمیږي د محمد جواد زیری د معلم مدالم المسیری د کندهار ولایت د پنجوای ولسوالی د سیروان اوسیدونکی دی تقریبا د درې کال کې چې د خپل کور څخه یعنی د کندهار شار څخه نه درکته وی دي کله اعلان اوري یا د نوموړي په حق له معلومات ولري نو زموږ سره دی د ټلیفون پر دغه شمېره تماس ونیسي 0-3-15-15-18 د ټلیفون شمېره یو ځل بیا 0-3-15-15-18 نوموړي ویلي دي چې زموږ سره کورنۍ جنگ کوي یعنې ورونه جنگ به سره کوي نو دته دا هیله لرو چې خداسې خپل کور ته نه څوک جنگ ورسره کوي او نه څوک خوشک ورسره کوي هر مسلمان ورور کې په دغه حق له معلومات راکړي 50,000 افغانۍ د جایزه ورکول کیږي. و سلام د وکسیو آزاد نو خبرونې ته دې دغه پیغام خامخا راته نشر کړي. و سلام مرزا خان مینهپال د کندهار ولایت.
السلام علیکم. زه زلفقار ځواکم د هلمند ولایت له واشر ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. زما ملګری دی چې د حکمت الله جان په نامه باندې دی، د نادعلي ولسوالۍ اوسېدونکی دی. تقریبا درې میاشتې کېږي چې د خپل کور څخه نادرکه شوی دی. که هر مسلمان ورور ته د ده په اړه باندې معلومات وي او یا دی په خپل زما غږ خاوري، نو د اسلامي مهربانۍ له مخې څخه دې ما ته په همدغه شمېره باندې زنګ ووهي. صفر و صفر صفر دوا ات شپږ درې صفر دوا شمېره به زه لګوم. صفر و صفر صفر دوا ات شپږ درې صفر دوا. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زاد المتین اسندادا نهر سراج د پنجاب د کلا د سختہ دا پیغام ده تپریز دما زما یو زی چې د سبغت الله په نامه دی، بل ما اخید احمد په نامه دی. چې دواړه تقریبا د 19 سالو د 18 سالو په مابین کې عمرونه دي. په سلرما د نن میاشتې تشکیلې دي د کور څخه وتلې دي کندهار ته. د انګورو د مزدوری د پاره د رس معلومات هم را پېښې دي. هر مسلمان ورور چې ګلې یا دوی په خپل راز ما پیغام اوري او باید موږ په دغه شمېره باندې زنګ ووهي د انساني همدردۍ په سبب باندې. صفر اووه اتیا اووه اتیا شپږ شپږ پنځوس یارایه پلا بلا پلا درته وایم. صفر اووه اتیا اووه اتیا شپږ شپږ پنځوس. السلام علیکم.
بله السلام علیکم. زه ابو خالد میرم د هلمند ولایت څخه می تماس نیولې دی. ما د خالد زوی دی دغه اولس واسلس کال دی چې د کوره وتلې دي. نظر کتو دي کار مسلمان ور پیدا کړې دي په دغه شمېره د ما سره اړیکه ونیسي. صفر اویا څلور څلوېښت دوه سوه اویا څلور شپېته تکرار. صفر اویا څلور څلوېښت دوه سوه اویا څلور شپېته کار مسلمان ور پیدا کړې دي په دغه شمېره د ما سره اړیکه ونیسي. دبل شریف لري.
و سلام. السلام علیکم. زما د کاز دی د محمد نور په نامه ورک دی. که هڅه کې په اړه معلومات لري نو دغه شمېره څخه شمېره ته دی زنګ ووهي. صفر و سوه شپږ و سوه یو اتیا و سوه پنځه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
زه ملا صاحب عبدالله د هلمند ولایت د لشکرګاه د مرکز د کندې مختار څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زما یو زوی دی په نامه د عمران. د اوومې پر دوهم تاریخ باندې د سهار د جماعت مابعد د کور څخه د مدرسې په نیت وتلی دی، خو مدرسې ته نه دی رسېدلی. که هر مسلمان ورور د عمران په ارتباط باندې معلومات لري یا عمران په خپل نظم ماځه اوري په دغه شماره دې زموږ سره تماس ونسي. صفر اووه سوه شپږ دوه سوه څلور اویا دوه سوه اته څلوېښت. یو وار بیا شماره تکراروم. صفر اووه سوه شپږ دوه سوه څلور اویا دوه سوه اته څلوېښت. د عمران شنه کالي دي، تور یې پټو دی، سپینه یې خولې ده، ژاړه یې شواټه ده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما کبلا پار کې د ګرمن ولایت کې شروع شوې سلام په ځان کې دی. زما یو دا شی ورو ورو چې عدالت نه شي د روزګان ولایت د راوت لسوالي د فوټي د کلی دی د ورجان اکا زیری د اجی خان اکا مسی هر ګران ورک یا د خپل زما جغوریا هر ځان ورک د فارم معلومات لري. زما سره د پدوه شمیر اړیکه ونیسي. صفر وسو څلور نوي درې پنځو شپېته او بله سلام شمېره. صفر وسو څلور څلوېښت دوه سوه نوي و سوه اتلس. د ټلیفون شمېره یې ځل بیا صفر و صفر و نه څلور درې پنځه شپږ صفر او سلام شمېره. صفر و دوه واره څلور دوه نه صفر و یو.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وایم زه می اخیل د کاپشا ولایت اوسیدونکی شل کاله کېږي زما یو ورور د اخیل په نامه باندې نادره کړه چې دوه ملګري نور هم ورسره دي یو اجمال او یو وکیل په نامه ده هر چا ته پته وي او موږ ته په دغه نمبر باندې زنګ وایي ستر اووه سوه اووه اتیا پنځه اتیا شپېته السلام علیکم
مانګه پیغام دی ما یو ورور خپل سلام نیږي دی یار زه ته معلومات دي ما څه په دغه سره علي کوي څه پر و څه پر آیا و پال څنګه و سپورت دی السلام علیکم
السلام علیکم موږ آیا وغو مستوې دا د ګردیس سیمه کې لنډي په نامو ته کچا پیدا کړه په داش مراد ځان ووي سپر وو وو تری شپږ دی اته پنځه څلور دوا یو